امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د ناتو عالی جرګه د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګونو او په یوکرين کې د روسیې د مداخلې په اړه بحثونه کوي. د غزنی په ولایت کې په یوې حکومتي ودانۍ باندې طالبانو حمله کړې ده او د یوکرين جمهور رئیس ویلي دی چې د جګړو د بندولو امر ورکولو ته تیار دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی به دا راپورټ واورئ چې پرون د ولسمشرۍ دواړو نوماندانو خبرې وکړې. د ناټو مشرانو په برتانیه کې یو مهمه عالي غونډه پیل کړې ده. په دې هکله د سیاسي چارو د مبصر اکبر ستایلی سره مرکه لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د ناټو مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په برتانیا کې خپله عالي جرګه پیل کړې او پکې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په پرمختګونو او په یوکرین کې د روسیې په نظامي مداخلې باندې بحثونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا د نظامي اتحاد د اتلسو ملکونو مشرانو پرون په ویلس کې په یوه تفریحي ځای کې په دې اړه بحثونه پیل کړي دي چې په عراق او سوریه کې څنګه د اسلامي مبارزونو سره جګړه وکړي او په ختیځ یوکرین کې د کیف د قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه بنده کړي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو مخکې له دې چې عالي جرګه شروع سي، د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما، د برتانیې د لومړي وزیر ډیوید کامیرون او نورو مهمو مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي اندرس فاغنز موسن وویل چې ناټو به د اسلامي دولت د پرمختګ مخنیوي او په یوکرین کې د ماسکو د مداخلې د بندولو لپاره مهم ګامونه واخلي، مګر دا لا نه ده معلومه چې ناټو به څه ډول نوي ګامونه واخلي. لویدیس په یوکرین کې نظامی مداخله رد کړې ده. یوکرین د ناټو اتحادي انډیوال دی، نه بشپړه غړي چې ناټو مکلفه ده چې دفاع وکړي. کله چې د ناټو غونډه پیل سوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلروف خبرداری ورکړ چې د یوکرین هر ډول اقدام به چې وغواړي په ناټو کې شامل سي، د اوربان لپاره د کوششونو لاره بدله کړي.
افغان چارواکو ویلي چې د غزنی په ولایت کې په یوې حکومتي ودانۍ باندې د طالبانو په حمله کې ډیر خلک وژل سوي او زخمي سوي دي. پولیسو ویل چې یاغیانو پرون د پنجشنبې په ورځ د غزنی د ولایت د استخباراتو د ادارې مخې ته دوه لوی لارۍ چې بمونه یې پکې ایښي وو وچولې، چې د کرکیو د سیشو په الوتلو کې زیاتره خلک مړه او زخمي سوي دي. په وژل سوو کسانو کې اته تنه پولیسان هم وو. چارواکو ویلي چې د بمونو د چاودنو څخه وروسته د حمله کوونکو او افغان امنیتي قواو ترمنځ د توپکو ډزې پیل سوې چې نونس حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. طالبان ویلي چې دا حمله دوی کړې ده.
د یوکرین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو وایي چې د دې ته تیار دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د 15 میاشتنیو جګړو د بندولو امر ورکړي، په دې شرط چې د دوه اړخیز اوربان موافقه نن د جمعې په ورځ د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره لاسلیک سي. شغلی پاریشنکو پرون د پنجشنبې په ورځ په برتانیې کې د ناټو د مشرانو د عالي جرګې څخه بهر لویدیځو مشرانو ته چې براک اوباما هم پکې شامل وو د متارکې په اړه معلومات ورکول. هغه وویل چې دی توقع لري یو موافقه به نن وروسته د بیلاروس په پایتخت مینسک کې لاسلیک سي چې په تدریجي توګه به د سولې په پلان بدله سي. بیلتون غوښتونکو هم مخکې ویلي وه چې دوی د یوې موافقې لاسلیک کولو ته حاضر دي. د یوکرین د مشر د دې خوشبینی سره سره پرون داسې رپورټونه خپاره سول چې د یوکرین د ماریوپول د سرحدي شار په اطراف کې چاودنې سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. پرون د پنځشنبه په ورځ د بغداد په هغه سیمه کې چې اکثریت یې شیعه‌ګان دي، د دوو موټر بمونو چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 12 کسه یې وژلي او 23 تنه یې زخمي کړي دي. لومړۍ چاودنه په قدیمیه کې په یوه بازار کې وسوه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه. دوهمه چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په بله برخه کې وسوه. هیچا د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر د اسلامي دولت سنی توندلارې ډلې ګواښ کړی دی چې پایتخت بغداد به ونیسي. د راپورټونو له مخې دغو مبارزینو د بغداد شمال ته د تال علي په کلي کې چې د هغوی تر کنټرول لاندې دی تقریبا 50 سړي یرغمل نیولی دي. د اسلامي دولت مبارزین د چهارشنبې په ورځ دغه کلي څخه ووتل او کله چې ټول ووتل نو ځینو کلیوالو د هغوی بیرغ ته اور واچاوه. دا لانه د معلومه چې د اسلامي دولت توندلارو دغه سړي چې نیولی وو چیرې بیولی دي. جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې امریکا به د اسلامي دولت د وحشیانه قاتلانو چې د دوو امریکایي ژورنالیستانو سرونه یې غوڅ کړي ونه ویریږي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر وویل چې د عدلیې وزارت د امریکا د استخباراتو او متحدانو سره کار کوي او په دې باور لري چې د سټیفن ساتلاف او جیمز فولی قاتلان به وپیژني.
د هند د استخباراتو ادارو په ټول هند کې د خبرداري کچه وروسته له هغه لوړه کړې ده چې د القاعده مشر ایمان الزواهری اعلان وکړ چې دغه اسلامي تروریستي ډله د هند په نیمه لویه وچه کې خپلې څانګې جوړوي. زواهری په یوه 55 دقیقې ویډیو کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ یې آنلاین خپره کړې، ویلي دي چې القاعده داسې پلانونه لري چې د هند په ګجرات، آسام او کشمیر او همداراز بنګلادیش او میانمار کې مسلمانان د بې عدالتۍ او روحي فشارونو څخه وژغوري. د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ د امنیتي چارواکو سره کتلې او د دې ګواښ په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. د هند صدر اعظم نریندا مودی د زواهری د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي، مګر د حاکم بهارتیا جنتا د ګوند یو نتاق ویلي دي چې دا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد زیات مسلمانان لري چې شمېر یې 115.5 میلیون تنو ته رسیږي چې دا د هغه هیواد د نفوسو 15% تشکیلوي.
د امریکا د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې د هغې پیښې په اړه به د پولیسو د ماموریت د اجراءاتو د مدني حقوقو تحقیقاتو کې چې د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښار کې د پولیسو یو سپین پوست صاحب منصب په یو تور پوست ځوان باندې چې وسله یې نه درلوده مرګانۍ ډزې وکړې. لوی څارنوال اریک هولدر پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا تحقیقات ځکه کوي چې داسې تورونه لګول سوي دي چې د فرګوسن د ښار پولیس په دوامداره توګه د تور پوستو په مقابل کې نژادي توپیر کوي. هغه وویل چې په دې تحقیقاتو کې به د پولیسو تمځایونه د مرګانۍ قوې استعمال او د نیول سوو کسانو سره سلوک شامل وي.
یو لوړپوړې امریکایي ډیپلومات ویلي دي چې امریکا به ژر د نایجیریا او د هغې د ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره د سرحدي امنیت یو مهم پروګرام پیل کړي. د افریقایي چارو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې لینډا تامس گرینفیلد پرون د پنځشنبې په ورځ د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د چارواکو سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې د نایجیریا ورځپاڼو رپورټونه خپاره کړل او پکې ویل سوي وه چې یاغیانو په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت د باما ښار او ځینې نورې سیمې نیولې دي. تامس گرینفیلد وویل چې امریکا د یاغیانو لخوا د باما د ښار د نیولو د خبر په اوریدو سره او دا چې د بورنو د ایالت په پلازمینه میدوګوري باندې هم د حملې نیت کړی دی ډیره ناارامه سوې ده. هغې وویل چې د باکو حرام د ډلې د یاغیانو د تروریستي حملو کچه او قوت ډیر زیات سوی دی او د نایجیریا عمومي امنیت یې د سختو او جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. عیني شاهدانو ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ په باما کې چې څه د پاسه 2000 خلک پکې اوسیږي، د نایجیریا د عسکرو او د باکو حرام د یاغیانو تر منځ لویه جګړه سوې ده. پوځ او محلي چارواکو وویل چې عسکرو د باکو حرام د یاغیانو لومړۍ حمله په شا وتنبوله، مګر یاغیان د ورځې په آخر کې په زیات شمېر بیرته راستانه سول. په زرګونو خلک د جګړې د ویرې میدوګوري ته تښتېدلي دي.
د اروپا مرکزي بانک د سود ساتنه راټیټه کړې، کوشش کوي د یورو د سکې د هیوادونو اقتصاد چې مخ په کمزوري روان دی تقویه کړي. د مرکزي بانک رئیس ماریو دراغي پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سود ساتنه به 0.05% ته راټیټه شي. دا ساتنه دا اوس 0.15% ده او له بلې خوا مرکزي بانک به د خصوصي مالی شتمنیو په اخیستو پیل وکړي. اکثر کارپوهان فکر کوي چې د اروپا اتحاد دا اوسنی ډیر کم انفلاسیون به تر هغه زیاته وام وکړي چې مخکې پیشبیني سوې وه، او شاید د یورو د سیمې د اتلسو هیوادونو اقتصادي بیا رغونه به د خطر سره مخامخ کړي. د دې اعلان د خپرېدو څخه وروسته د امریکایي ډالرو سره د یورو د تبادلې قیمت راولوید او یوه یورو په 1.9 ډالر تبادله سوه. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ده. پرون د ولسمشرۍ دواړو نومندانو یو د بل خبرې وکړې. دغه ناسته د دواړو نومندانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ویډیوي کنفرانس وروسته ترسره سوې ده. بهر صابر په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
د ولسمشر دواړه نوماندانو اشرف غنی احمدزی او خاغلی عبدالله نن یو ځل بیا یو بل سره لیدلی او د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې سره کړې دي. نننۍ لیدنه تر هغې وروسته ترسره شوه چې بیګا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری د دواړو نوماندانو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې خبرې کړې وې. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر وایي
اوس قبل از ظهر هر دو نامزد با همدیگر گفتگو داشتن، در این گفتگو یک بار دیگر
نن دواړو نوماندانو یو بل سره اختلافي مواردو په سر خبرې وکړې او دا پریکړه وشوه چې مذاکره کوونکي ټیمونه دي د اختلافي مواردو جزئیات په تفصیل سره وڅېړي او یو بل سره د بحث للارې دي هڅه وکړي چې لازمې پایلې ته ورسیږي.
بلخوا د ډاکټر عبدالله د ټیم ویان وایي
هر دو طرف خوبشاری کردن بر ادامه پروسې سیاسي
دوړو خو د سیاسي پروسې پر دوام او ملي وحدت حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د اصلاحاتو هم پالنې ټیم د سیاسي پروسې دوام ته خپل علاقه څرګند کړه.
دوړو ټیمونو آشنا رادیو سره په خبرو کې دا پخله وکړو چې د ملي وحدت حکومت جوړولو په لار کې د ستونزو د هواري لپاره دوړو نوماندانو د خبرو په دوام موافقه سره کړې ده. همدارس د دوړو نوماندانو ترمنځ یو کاري کمیټه هم په کار او خبرو اخته ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هوډمن دی چې د نن شپې تر 2 بجو به د ټولو رایو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته ورسوي. د یاد کمیسیون وایان نور محمد نوروایی په دې ډول یې 3,000 ځانګړي محلات او په ټوله کې د ټولو رای صندوقونو 89 پسلو کې بیا شمیرلي او تفتیش کړي دي.
په مجموع کې د ټولو صندوقونو چې تفتیش شوی د ارقام 2023 صندوقونه دي چې بشپړ شوي. د هغه په حساب باندې یوازې 115 صندوقونه پاتې دي چې باید نن د تفتیش پیل کړي. تر اوسه پورې شاوخوا 1500 په شاوخوا کې محلات چې نسبي او ځینې هم په بشپړ ډول باندې د اعتبار څخه ایستل شوي دي په 15 علني جلساتو کې.
د ټاکنو کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټاکنو پایلې اعلان او د افغانانو اندېښنه به ختم کړي او د دغه کار لپاره ورته د نوماندانو سیاسي خبرو سرنګوالې ارزښت نه لري. هغه د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو نه د هغه دولس مادي ژملیک په پای کې ژمنه او لاسلیک اخیستې ده چې د دوی د حکومتولۍ په دور کې د بیان ازادۍ ساتلو او پاللو او د خبريالانو د خوندیتوب په حق له جوړ شوې ده. د یاد ژملیک په یو برخه کې راغلي زه د ولسمشرۍ نوماند په دې باور لرم چې د بیان ازادي د مردم سالاره ټولنې اساسي رکن دی او ژمنه کوم چې د اصل ته د احترام تر څنګ د رسنیو د پرمختګ لپاره له هیڅ راز قانوني کړنې نه دریغ ونه کړم او د رسنیو او بیان د ازادۍ لپاره به هر اړخیزه هڅه او هاند وکړم. د بیان ازادي په افغانستان کې د 13-12 کالونو ستره لاسته راوړنه شمیرل کیږي او د چارواکو په وینا افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړیوالو هیوادونو ترمنځ 138 ځای لري. حال دا چې د نړۍ د ستر دیموکراسۍ لرونکي هیواد هندوستان 136 ځای لري. خو افغان خبریالان په وروستیو کلو کې تر بل هر وخت زیات د تاوتریخوالو سره هم مخ وو. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ډیرو تاوتریخوالو لپاره حکومتي چارواکي مسؤل ګڼي. د شریفي په وینا د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې 18 د تاوتریخوالو پیښې شوې دي.
کسایی که با حکومت کار میکنه با شمول کارمندای نهادهای امنیتی مسئولیت 63% خشونت ها
د امنیتی بنسټونو د کارکونکو په ګډون هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او غوښونو دریش پته په سلو کې مسئولیت لري. د کار سترستون زر زیګولې ده ځکه حکومت مسئول دی چې د خبريالانو د کار لپاره خوندي ماحول رامنځته کړي. خو ګورو چې زموږ په هیواد کې حکومت په خپله د خبريال د کار لپاره ستونزې راولړوي او له هغه سره تاوتریخوالی کوي.
د دغه ژمنلیک د عملی کېدو په صورت کې به پادلی او قضایي بنسټونو کې د هغو افغان خبریالانو دوسیې بیرته راسپړل کیږي چې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. نوماندانو ژمنه سپارلې چې د دغه کار لپاره به ځانګړی باصلاحیته کمیسیون هم وګماري او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه به یې هم وساري. دغه کمیټه وایي د دغه ژمنلیک په پای کې د نوماندانو لاسلیک دوی په افغانستان کې د خبریالۍ او بیان د ازادۍ د وضعیت ښه والي ته هیله من کړي دي. بهارت صابر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پرون د پنځشنبه په ورځ د لندن په ویلس کې د ناټو غونډه پیل شوه. موږ د افغانستان لپاره د دې غونډې پر اهمیت په فرانسه کې له سیاسي مبصر اکبر ستایلی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو. د ناټو د سبانۍ ورځې غونډه د افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ ده؟
خو هیڅ شک نشته چې افغانستان د آخری ورځې ډېر د بحران ډکې ورځې او د تاریخ د لحاظه ډېرې با اهمیت ورځې دي، ځکه چې د دې کال په پای کې ټاکل شوې ده چې نیتو د ایساف قوتونه د افغانستان ووځي، او موږ ته حالات په دقیق ډول باندې معلوم دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي قواوې که ملي اردو ده که پولیس دي که امنیتي دستګاوې دي نه دي بریالی شوي چې په افغانستان کې امنیت تامین کړي. نو تر اوسه پورې هم موږ ضرورت لرو چې د نړیوالې موږ سره مرسته وکړو او په دې کنفرانس کې د افغانستان د راتلونکو کارونو سرنوشت ټاکل کېدی شي.
بله، ستاسو په نظر کوم مهم مسایل دي چې باید په دې غونډه کې په بحث وشي تر څو په افغانستان او نړۍ کې کوم بحرانونه چې رامنځته شوي دي او د ناټو پورې مربوط دي هغې ته د پایټکه کېښودل شي یا د حل یوه لاره ورته راویستل شي؟
په دې ورځو کې په دنیا کې ډېر بحراني معراق نشته چې تر ټولو نه البته مهم بحران په عراق کې د داعش د جلې را پیدا کېدل دي، او سربېره په هغه باندې د یوکراین لانجه ده او د افغانستان موضوع ده چې په درې موضوعګانې سمدلاسه په بین ملي سیاسي محافلو کې د بحث عمده مسایل دي، او زه فکر کوم چې په دغه درې وړو مسایلو باندې به د ناټو مشران بحث وکړي او تصمیمونه پکې ونیسي.
بله، مننه سایلی صاحب. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې یو خبري کانفرانس وویل چې دا به د ناټو په تاریخ کې له ټولو مهمو غونډو نه حساب شي. ولې سبانۍ غونډه د ناټو په تاریخ کې دومره مهمه بلل کیږي؟
ناټو خو د افغانستان په مسله کې د خپلو خارجي مداخلې شي کوم ځای نه کوي، ټول نه وګده پر مصرفه او په اهمیت مداخلې وي. نو د ناټو وتل که چېرته داسې بې نتیجې پاتې کېږي لکه څنګه چې له برایه معلومېږي، نو په رښتیا هم دا د ناټو دپاره ډېر ستر چیلنج دی، او کامیابي یا ناکامي به د ناټو په راتلونکي پرستیژ باندې ډېره لویه اغېزه ولري.
بله، د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د پوځي ماموریت د ختمېدو نه وروسته به د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب رامنځته شي. نوی باب یعنې څه؟ کله چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې ختم شي، د افغانستان او ناټو ترمنځ څه رقم اړیکې په کومو برخو کې نوی باب پرانستلی شي د افغانستان دپاره، او مؤثریت یې په کومه برخه کې تاسو ګورئ؟
اوس خو ورو ورو معلومي چې نړیوال په تېره تېره ناټو او امریکایان غواړي چې د افغانستان جګړه بین الافغاني کړي. نو که چېرته دا جګړه بین الافغاني کېږي او رښتیا به دا ډېرې مهم تحول وي، مګر له دې خاطره چې د دې د 14 کلن نه هلې ځلې په سیند باندې لاونه شي، باید داسې امکانات لا هم د افغانستان اردو او د افغانستان دولت ورکړی شي چې د خپلې لاسته راوړنې وساتلی شي. او د دې دپاره باید یو پلان موجود وي چې په کومو برخو کې ناټو کولی شي د افغانستان د امنیتي قوا سره مرسته وکړي.
بله، د ناټو یو مخکښ ډیپلومات البته په روانه اونۍ کې ویلي چې د افغانستان حکومت د امریکا سره دوه اړخیز تړون که لاسلیک نه کړي، نو د افغانستان به د ناټو د ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه په ویلس کې د ناټو سرمشریزې غونډې نه یوه میاشت وروسته وشي، ځکه چې ناټو په افغانستان کې د خپلو اډو د تړلو لپاره وخت ته اړتیا لري. ولې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت د امریکې سره د تړون په لاسلیک پورې تړلی؟
زه خو داسې فکر کوم چې دا یو رقم تبلیغاتي جګړه ده، په ناټو او امریکانو په درې دومره اسانۍ باندې هم له افغانستان نه شي وتلی، ځکه که چېرته د افغانستان نه په دې شکل باندې موجوده وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی ووځي، دا به ډېره یو لویه اشتباه وي او د دنیا امنیت ته داسې ګواښونه د متوجه کېدلو امکان شته چې د سپتمبر یولسم سپتمبر پیښې به ورته د ماشومانو لوبې ښکاره شي.
ډېره مننه سایله صاحب کورم ودان،
ورځ مو په خیر.
لنډ او مهم خبرونه. د ناټو مشرانو پرون د پنځشنبې په ورځ په برتانیا کې خپله عالي جرګه پیل کړه او په کې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په پرمختګونو او په یوکرین کې د روسیې په نظامي مداخلې باندې بحثونه کوي. افغان چارواکو ویلي دي چې د غزنی په ولایت کې په یوې حکومتي ودانۍ باندې د طالبانو په حمله کې ډېر خلک وژل شوي او زخمي شوي دي. پولیس وویل چې هغانو پرون د پنځشنبې په ورځ د غزنی د ولایت د استخباراتو د ادارې مخې ته دوه لوی لارې چې بمونه یې پکې ایښي وه وچولې، چې د کړکیو د شرو په الوتلو زیاتره خلک مړه او زخمي شوي دي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو وایي چې دی دې ته تیار دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د 15 میاشتنیو جګړو د بندولو امر ورکړي، په دې شرط چې د دوه اړخیز اوربان موافقه نن د جمعې په ورځ د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره لاسلیک سي. پرون د پنځشنبې په ورځ د بغداد په هغه سیمه کې چې اکثریت یې شیعه‌ګان دي، د دوو موټر بمونو چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 12 کسه یې وژلي او 9 څلوېښت تنه یې زخمي کړي دي. د هند استخباراتو ادارو په ټول هند کې د خبرداري کچا ورسته له هغه لوړ کړی ده چې د القاعده مشر ایمان الزواهری اعلان وکړ چې دغه اسلامي تروریستي ډله د هند په نیمه لویه وچه کې خپل څانګې جوړوي. زواهری په یوه 55 دقیقې ویډیو کې چې پرون د پنځشنبې په ورځ یې آنلاین خبره کړې، ویلي دي چې القاعده داسې پلانونه لري چې د هند په ګجرات، آسام او کشمیر او همداراز بنګلادیش او میانمار کې مسلمانان د بې عدالتۍ او روحي فشارونو څخه وژغوري. د امریکا د عدلیه وزارت اعلان وکړ چې د هغې پیښې په اړه به د پولیسو د ماموریت د اجراتو د مدني حقوقو تحقیقات وکړي چې د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښار کې د پولیسو یوه سپین پوستې صاحب منصب په یوه تور پوستې ځوان باندې چې وسله یې نه درلوده مرګاني ډزې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی مارکیټه. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي ټیم د روزنې لپاره د انډری مولز په نوم یو خارجي روزونکي په دنده ګمارلې دي. د کرکټ د ملي ټیم د نوې روزن کې په اړه زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال اجرایوي رئیس شاغلی دوست محمد نظری سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محترم دوست محمد نظری صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم ملي ټیم کوچ روزنکی کبیر خان د خپلو شخصي وجوهاتو له کبله د دندې نه استعفا وکړه او د هغې په ځای باندې نوی کوچ ایډری مولز راغلی دی. د خغلی مولز او د خغلی کبیر خان ترمنځ د غوی دراتګ منځ کې څه فرق بوي ک کارونو کې به تبیر راشي ک څنګه؟
کبیر خان تر اوسه پورې چې کوم سي چې لوسه کېدل هغه د افغانستان د لوبلې سره کړی دي. افغانستان د ټیم سره ټیم وکولای شو چې نړیوال جامونو ته د کوچینګ په صورت کې لار پیدا کړي، خو د موږ راتلونکي کوم ډیمانډ سي دا یا کوم اوبجکټیو سي دي هغه د ورلد کپ نړیوال جام دا چې په 2015 کې به تر سره کیږي، هغه ته کنډیشن د اقلیم آب و هوا او د پیچ کنډیشن مختلف دي د ایشیا په مقابل کې، هغه ته یو څه تیز او سوینګ په هغه وکټو کې زیات وي، نو هغه کوچ یا هغه روزونکی چې په هغه کنډیشن کې ډیر کوچینګ کړی وي یا هلته په هغه کنډیشن کې تیر په وخت کې لوبي کړی وي، نو هغه کولای شي په هغه خطو کې وکولای شي چې تمرینات تر سره کړي د لوبغاړو سره. نو زما فکر چې د راتلونکو ابجکټیو سي د ورلد کپ د دې لپاره به ډیر مفید تمام شي. انډی مولز ځکه چې د په نیوزیلند کې د نیوزیلند لوبډلې سره ملي کوچ په هیڅ باندې پاتې شوی دی، یعنی په هغه کنډیشن کې ډیر زیات ډیر روزنه کړی دا نو دیغه د تجربه نه به ان شاء الله د افغانستان کرکټ بورډ ګټه واخلي تر څو خپل لوبډله د نړیوال جام لپاره آماده کړي.
صحیح. اوس چې تاسو څنګه یادونه وکړه چې نړیوال جام د افغانستان لپاره یو مهم ستر هدف دی، د کال د روزنې پیل به څنګه کیږي؟ افغانستان کې به کم لګول کیږي که بلکم هیواد ته به د عملي ټیم زی د آینده لپاره؟
بالکل حبیب صاحب، اول سر بل سبا نه به افغانستان کې په کابل کې د یوې هفتې لپاره به دلته کیمپ ترسره کوي، او د هغه نه وروسته به دوی د دې لپاره چې د اقلیم سره دوی بلد شي د لوبغاړي هغو پیچونو باندې لوبه وکړي، د استرالیا او نیوزیلند ته به ټور ولري او هلته به د مختلف زونونو سره دوی لوبې ولري تر څو دوی ته زمینه مساعده شي د ورلډ کپ نه مخکې دوی د هغه کنډیشن سره بلد شي او هلته تمرینات ترسره کړي.
د افغانستان د ملي ټیم جوړخ کې دغه تاسو چې تیر اونۍ د شپږیزې په نوم په کابل کې کوم شل اوریز تورنمنت درلودو د زونو ترمنځ، د دې بس ګټه یا فایده اوسي کې څه تغییر به راشي ټیم کې د اخیستونکو لوبغاړو که هغه لوبغاړي چې اخیستل شي هماغه به مخکې تاسو وړئ؟
د شپږیزې هدف اصلي هدف دا ده چې د یوې خوا موږ وکولای شوی چې د لیدونکو د افغانستان کې د کرکټ د مینوالو لپاره د دې زمینه مساعده شي چې تر څو د خپلو اتلانو لوبې په ژوندۍ بڼه وګوري، او د بلې خوا نه هغه ځوانان چې په زونونو کې ښه ځلېدلي ښه ټیلنټډ لوبغاړي دي او ښه پرفارمنس یې کړی دی، هغوی ته زمینه مساعده شوه چې دوی خپل استعدادونه رابرسېره کړي د افغانستان په سطحه باندې. خو دا ورکو یا استرالیا کوم سکواډ چې جوړ شوی دغه د زمبابوې د ټور نه وروسته جوړ شوی و، په دې کې به نه وي هغه لوبغاړي چې شپږیزه کې ځلېدلي هغې ته به چانس نه وي، خو په آینده کې موږ انشاءالله دوی به د نظر نه باسو او په دوی باندې به پانګونه کوو، سرمایه ګذاري به کوو تر څو نور هم دوی په خپلو ټیکنیکس او په خپله کرکټ کې پیاوړي شي.
ډېر ډېر مننه محترم دوست محمد نظري صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس مرستیال محترم، ډېر تشکر.
تاسو نه هم مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا متحده ایالات د جورجیا د ابقازیا په سیمه کې په اصطلاح د جمهوری ریاست د انتخاباتو مشروعیت چې د اگست میاشتې په 24 نیټې ترسره شول په رسمیت نه پیژني. د بهرنیو چارو د وزارت وینده میرمن جنسا کی وایي چې موږ د دغو انتخاباتو نتیجه هم نه منو. د امریکا متحده ایالات او ګڼ شمیر نور هیوادونه د جورجیا څخه د ابقازیا او جنوبی اوسیتیا ایالتونو بیلیدل او خپلواکه کېدل پر پیژني، خو روسیه بیا چې په 2008 میلادي کال کې په جنوبی اوسیتیا کې د بلدون غوښتونکو د تشدد د زیاتېدو په خاطر د جورجیا سره لنډه جګړه هم کړې ده، دغه سیمې په رسمیت پیژني او په زرګونه روسی عسکر په دغه سیمو کې ځای پر ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ابقازیا او جنوبی اوسیتیا په برخه کې د امریکا دریځ څرګند دی او هغه دا چې دا سیمې د جورجیا د خاورې برخه دي. مونږ یو ځل بیا د روسیې نه غواړو چې د 2008 کال د اوربان د موافقې له مخې دې خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او هغه دا چې خپل ټول عسکر دې هغو سیمو ته بیرته انتقال کړي چې د جګړې نه وړاندې هلته دیره وه. د جورجیا دغه دوه جلا شوې سیمې دي د خپلواکه سیمو په صفت نه پیژني او پرېږدي چې په دغه سیمو کې بشري مرستې په آزاد ډول خلکو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن جنسا کی وویل چې موږ په ژنیو کې په نړیواله کچه د خبرو اترو سره بشپړ ملاتړ کوو چې د یوې وسیلې په توګه کولای شي په جورجیا کې د خلکو د امنیت او بشري مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ترلاسه کړي، ځکه چې دا مسایل هلته د خلکو په ژوندانه په دوامدار توګه اغیز کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورید چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ. په همدې سره زموږ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي، خو هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.